یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه ده نن د سام یا د لوړپوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړي د سام غونډه د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تمویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي دا مده سر موضوع ده نور مهم مسائل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
سلامونه په کابل کې نن د سام په غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان او نور مسایلو په اړه خبرې کیږي په کندوز کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورځي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسله خبرې کوي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل شوه نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتي او سیاسي مسایلو خبري کیږي د سام لومړی غونډه چې پرون دوشنبه د سباندی تلويشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و دوی برخې درلودې چې په یو کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبري وسی او په دویمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وسو جمهور رئیس نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې ماپښین ته پلان سوي پرانیستونکي وینا کوي د افغانستان د مالی وزارت وایي د نن په غونډه کې به له افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي کنفرانس په اړه هم خبرې وسی سم یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کندز ولایت چارواکي وایي په دشتي ارچولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي د دې پوینه هوان تیر ماښام د ولسوالۍ امنی قمندانۍ ته څیرمه د یوه جومات پر اړنګه انګړه لګیدلی دی د دشتي ارچي ولسوالۍ امنی قمندان حمید اغا نن سټېشن به په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دشترچی قمندان وایي دغه هوان د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی و خو وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې شپږ تنه وسلولو طالبان وژل سوي دي دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي دغه وسلولو غوښتل پرون په نرخ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړي د وزارت په حواله دغه حمله په شاتم به وسوي او د میدان وردګ لپاره د طالبانو تش په نوم مرستیال والی او پنځه ملګري وژل سوي دي وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې ویشتل شوې وه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولی بیا پرون د پولینډ پلازمینه ورسا کې خبري غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو ښاغلي کولی بیا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نسي بیانولی دا به د خبرو په لاړ کې معلومه سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل سبا او بل سبا چې په دې اړه کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل په دې مسافر وړونکي الوتکې کې 168 کسان ووژل شول په دوی کې 14 تنه افغانان هم شامل وو د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي د بشری حقوقو څارونکو او چارواکو د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپیان سوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نامشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي په کې ووژل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوې وې. د یکشنبې په ورځ په بغداد او نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر پنځو درجې سانتیګراد توده سوې وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسیون ویان علي البیاتي وویل دوه مظاهره چن په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګېدو له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي د مړ کېدو یا هم بې ځای کېدو له خطر سره مخامخ سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي دغه اور لګېدنې د 143 میلیون تیلرونکو ژوي، 2.46 میلیارد خزندې، 180 میلیونه مرغان او 150 میلیون چنګوش یې اغیزمن کړی دي. په دغه راپور کې نه دی ویل سوي چې دا ستونزه د څومره ژویو د مړ کېدو سبب سوي ده. خو د راپور یو لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځای سوي، د خوړو سرپناه او لښکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه دي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل، کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړ پوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبري کوي. دا غونډه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړه شوې ده. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدي
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
په کابل کې د څو ورځې د برېښنا پرچاوي راغلي ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نو شو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است.
نن د بیرق ملي ورځ هم د پدې اړه تاسو ته راپور لرو. په بهرنۍ مسله کې دا اوري چې د امریکا او روسیې چارواکي د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې نن درې ورځنۍ غونډې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلوي.
اساسي خبرې د افغانستان
رازو لمړی موضوع ته په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه د لوړ پوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې ګډون او پرانیستونکي وینا وکړي. دا غونډه چې سام هم ورته وایي په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې او د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تم ویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړي، همدا شیبه د کابل له سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. تورمان تاسو آماده یست؟ مهربانی وکړئ.
مننه سنګزه صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل نن د سام غونډې دوهمه وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د افغانستان د مالیې د سرپرست د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د 2020 کال پراختیایي کانفرنس د جوړېدو په چارو کې د فنلند هیواد ځانګړي استازي په کوربتوب په کابل کې جوړه شوې. د څلوېښت هیوادونو بنسټونو استازي پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون کړی دی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډونوالو د جنوا کانفرنس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه د افغانستان له حکومت سره شریکوي. سنګ دی صاحب، د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دین ناسته به نن ولسمشر هم وینا وکړي. نوموړي وویل چې افغان ولسمشر به تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرانیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي.
اساسی خبر د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. د هغې وروسته به بیا د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ زارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغه موارد باندې شریک کوي.
ویل شوی چې ولسمشر غنی به د ویډیو لارې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د معلوماتو مخې سام ناسته په دې هدف جوړیږي چې مرسته کوونکي ودونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري. ستانګ داسې پر روانو خبرونو کې زموږ همکاران دغه غونډې ته د ولسمشر د وینا جزئیات هم له اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، مننه کوم د ازادي رادیو د کابل پښتو ایډیټر او مشر خبریال اجمل تورمان له موږ سره د سام غونډې په اړه باندې نن جزئیات شریک کړل. سام یا د لوړپوړي پلاوي غونډه نن په کابل کې روانه ده. ولسمشر غنی به نن ورته خبري وکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې د برېښنا پرچاوي د خلکو ستونزې زیاتې کړي او اندېښنې زیاتې شوي دي. کابل میشتي وایي د ژوند څرخې پر برېښنا چلوي، خو په دې وروستیو کې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 50 کلونو په تېرېدو سره بیا هم کورنۍ تولید یوازې 40% دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان سره د ستونزې د لنډمهالې حل لپاره خبرې پیل کړې دي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
پلازمینه کابل یو وشتمه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه ساعتونه له نعمت محروم دي. د دوی په خبره د کورونا وایروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دوه تنه کابل میشتي، نور سید او جاوید.
کورونا وایروس د شیوع له امله مونږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله مونږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دوه ورځې کېږي چې مونږ هیڅ نو شو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د سه ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه هم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د شرکت وان وحید الله توحیدی د سیشن وی پورس ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگا واټ برېښنا څخه یوازې 30 میگا واټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د خغلی توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړي چې ژر یو بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې ترسو هغه یو ورځ یا کم ډیر وخت غوښته ترسو خپل آمادګي د 300 میگا واټ لپاره ونیسي. خو د اوس لپاره 500 میگا واټ د ورځ لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگا واټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي د هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 10,000 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1395 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 300 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 50 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 60 میگا واټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژي د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کیږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
جوان
ازادي خزینه په سر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیا ساپی وای.
اګل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سام ناست کې په خپل وینا کې تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرنیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن آزاد راډیو ته وویل چې د دغې غونډې مشري د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی کوي.
اساسي خبرې د افغانستان ولسمشر جلال مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوری په اقتصادي چارو کې کوي. د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې دا د جنیوا کانفرانس مقدمتي ناسته ده، څو د راتلونکي مالي تعهداتو کانفرانس چې په همدې کال کې په جنیوا کې ترسره کیږي اساسي موارد وڅېړل شي. په دغه ناسته کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته وه چې تېره ورځ پیل شوې وه. ټاکل شوې چې ډېر ژر په هلمند کې د 1050 اسي ممیسخونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکونن آزادي راډیو ته وویل چې دغه اسي ممیسخونې د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، نادلي، ناوی، ګرمسیر، مارجي او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. ښاغلی الکو وویل چې هلمند هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدوي، نو پر دې سربېره چې تازه انګور بازار ته وړاندې کوي، د انګور د وچولو او ممیزو لپاره هم اسي ممیسخونو ته اړتیا لري چې دغه اړتیا اوس د کرنې وزارت لخوا پوره کیږي. یادې ممیسخونې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت، د ممیسخونو د صنعت د ترویج، د بڼوالو اقتصاد لوړولو او د انګورو باغونو د محصولاتو د ارزښت لوړولو لپاره په معیاري او ستاندارد ډول جوړیږي. د دې ترڅنګ دغه ممیسخونې د معیاري او ښه کیفیت لرونکو ممیزو د تولید لامل کیږي او دغه شان د انګورو د ضایعاتو مخه نیسي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اتیا پوله، یورو و اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال نونس افغانۍ پنځه نوي پوله، زر هندي روپۍ یو زر اتیا افغانۍ، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه دېرش پوله او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه و پنځوس افغانۍ.
نن د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازي د اوتریش پلازمینا ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې خبرې کوي. د دوی غونډه به درې ورځې دوام وکړي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې د دواړو هیوادونو استازي د فضايي امنیت په اړه خبرې کړي دي. د فضايي امنیت په مسله کې متحده ایالاتونو خپله طرحه وړاندې کړي، خو روسیې او چین د یوې متبادلې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحدو ایالاتو او روسیې تیره میاشت د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د خبرو په لومړي پړاو کې د وسلو د نوي ستراتیژیک تړون یا نوي سٹارټ په اړه خبرې وکړې. دا تړون چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، د هغو لرې وطن وشتونکو اټومي سروکو شمیر محدودوي چې دواړه هیوادونه یې ځای پر ځای کولای شي. د تیرې جون میاشتې په 22مه او 23مه په ویانا کې د دواړو لورو له خبرو وروسته د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي مارشال بلینګسلی خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د په خبرو کې دومره پرمختګ شوی دی چې دواړو خواوو د څو تخنیکي کاري ډلو پر جوړېدو موافقه کړې. هغه زیاته کړه د بلې غونډې جوړېدل به په داسې حال کې چې دواړه د نوي سټارټ تمدید غواړي په همدې پرمختګ پورې تړلې وي. امریکا او روسیا دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلوي چې دواړو لورو پرون د جولای په 28مه د فضايي امنیت په اړه هم خبرې وکړې. له 2013 کال وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه لومړی ځل خبرې وي. متحدو ایالاتو په فضا کې د مسؤلانه چلند لپاره د داسې اصولو وړاندیز کړی چې د جګړې د اوسنیو مقرراتو یعنی تناسب او بشریت پر بنسټ ولاړ دي، خو روسیا او چین د هغو متبادلو هڅو ملاتړ کوي چې د یو نړیوال تړون له مخې د فضا په بندرۍ برخه کې د وسلو پر ځای کولو بندیز لګوي. له پرونۍ یو ورځنۍ غونډې وروسته کومه اعلامیه خپره نه شوه. د وسلو د مخنیوي او نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتو مرستیال وزیر کریستوف فورد د جولای په 24مه یوې خبري غونډې ته وویل متحد ایالات هیله لري دا غونډه به مقابل لوري ته دا موقع په لاس ورکړي چې په بندنۍ فضا کې د امنیت او ثبات د پراخولو د لارو چارو او همدارس په فضا کې د مسؤولانه چلند د مقرراتو د رامنځته کولو د علت په اړه غور وکړي. د امریکایي چارواکي وویل چې مسکو او پیکینګ فضا لا پخوا د جګړې په قلمرو بدله کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 24مه په یوه اعلامیه کې د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې روسیا تل د بندنۍ فضا د پوره بې وسلې کولو او هلته د هر راز وسلو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي پلوي وه او ویبه. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د جولای په 15مه یې هغه وسله ازمویلې ده چې سټلایټونه په نښه کوي. مسکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ازموینه نه بلکې د یو سټلایټ په وسیله د بل سټلایټ تفتیش و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صافی اورو.
ویسا ورځپاڼې په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقاله لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وسیړي. مسیر ورځپاڼې بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالوېدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړې وای په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. ورځپاڼې لیکلي که څه هم برېښنا شرکت ویلي چې دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي، بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بیلابیلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي، خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوي دي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واورئ. همدارنګه د ازادي رادیو اپلیکیشن د انډراید او آی او اس لارې ترلاسه کولای شئ. اوس به د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
تاسو لا پیغامونو
قاری احمد يم لهرات ته خبر کوم. دغه ورور زلمو هم درسي زلمو پردا د بیت المال باندې سي ورور دغه د باغ څخه سلغ سي دی دا د پښتو درختی دا یو سرمایه ده، یو ملي سرمایه ده د افغانستان. ورور دا مالدار پکې پراتی دي په ځینې حکومتي درد درختی په ځینې اړي او صبرانې ورته کشتړي دي زه سي متوي و د لنګي درختی ورور سوځي په منې هم پښې دی وي نور خلک ته نه ورتي زور واکه خلک دي پکې پراتی دي. ورور دا خدای دولت ته خو غواړو چې دا په سلې اخلاص دې دا ملي سرمایه ودا چې اخلاص چې دا مالدار په جیم په حکومت نه نه ځنی باري دې په څه پراته دې دا چې یو څه خبره دا په سلې غو نه نه دی و باسي خاص ته د دوه قاچاق او د دوه مخنیوي دوی چې دا دولت دا یو څه دې صفایته دولت دې ورور شي چې د افغانستان سرمایه د دولت په خبر نه دی هیڅ با ساس نه څه ګر دا زورواکي خلک جار سره صلاح لري مصالحه دې با سرور درخت دې واره کوي اخلاص چې دا په سلې اخلاص دا غزما پیغام نشر کې
زاد لکان دیلمن ولایت لشک غشار تصدق یتان د پردما فبراير دا غشتنه البرتوډو چرواک سره د مسود مشرام سره منځل ته دیلمن کې د کتنو ورکړه د مجوره ته هغه د خلکو ته ورکړه کیه او چلان دی ملکان دی د خلکو ته کتنو ورکړه د خلکو له لخوا چې د کلی کې ولاکه پرمن وړو باندې قدرت لري زه له کوم څه چې ته یې آیاتانه واسو چې د وګورې چې معلومات ورکړم چې کوم خلکو ته ورکړي دا خلک ګډ وشه چې خلکو ته ورکړي چې هغه وځه ولایي حکومت کې یا مطران لري یا مرسرایونه لري هم ځکه لري بیره مننه تشکر خدای تعالی
دا خلیل احمد وطنوالم د باباجي څخه د هلمند ولایت د باباجي څخه سوند یا مشکل مودا دی چې د هلمند پرسین باندې دلې د لشکرګا سره د باباجي د خوا څخه لشکرګا خوا د پردغه ځمکې د ټول وختي له بلبستان ترڅوګه ده په ځای منځور ته ویلې خو متاسف باندې کار نه شروع کیږي ودی نه شروع کیږي په څه نه شروع کیږي دا مو مشکل دی وروره ګوله د جهان مننه تازه جره ده
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو ته غواګی است نن د زمری و ما د افغانستان د ملی بیرغ ورځ ده د افغانستان بیرغ ل درې رنگونو تور سور زرغون څخه جوړ دی او په منځ کې د محراب او منبر نښان دی دغه بیرغ د انتقالی ادارې لخوا په 2002 کال کې د ملي بیرغ په توګه وټاکل شو البته دا د 1903 تر 1903 د محمد ظاهر شاه د وخت له بیرغ سره ورته دی خو توپیر دا دی چې دا بیرغ کې نښان کې لږ بدلون راوستل شوی دی او په عمودي شکل باندې رنګونه ولاړ دي له دې د ملي بیرغ له ورځې نه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځنې کېږي خلک جشنونه نیسي دا چې سږ کال چې کرونا وبا خپره ده جشنونه کېږي نه کېږي او په څه شکل باندې د دې ورځ لمانځل کېږي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال محمد نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي شفق صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی اداره ته وایي چې خلک د دغه ملي ورځې پاړه باندې څه وایي د بیرغ د ملي ورځې پاړه
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د زمری اسد ومه هر کال په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او د ورسته په بیلابیلو مراسمو سره او غوندو سره د لمانځل کیږي نه یوازې په کابل کې بلکې په لویو ښارونو او پښمیر ولایتونو کې هم د دې ورځې په مناسبت غونډې جوړیږي او مراسم جوړیږي او خلک خوشاله کوي اتڼونه کوي او حتی جشنونه کوي او کنسرتونه هم په ځینو ولایتونو کې وي سکه له هم په کابل کې په ننګرهار کې په بامیان فراه هرات او پښمیر نور ولایتونو کې په دې مناسبت غونډي جوړې شوې دي او په کابل کې خاطره د کابل د لوی اجماع په نوم ځوانان راټول شوي دي او د زر متره په اوږدوالي باندې دوی یو بیرغ د لدارلمان څخه د دې مدنګ تر څلورلارې پورې دوی را انتقال کړ او دا شعارونه ورکول او ویناي کوله چې د افغانستان ملي بیرغ مونږه ګران دی او کوټولو ګران دی او دا به هیڅکله تغییر ونه مومي او د څه به ساتنه کوي دغه راز په یو شمېر ولایتونو کې هم لکه په ننګرهار کې کنسرتونه په پام کې نیول شوې دي په هرات کې هم دغه ځوانانو غونډې وکړې او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم په دې اړه څرګندونې کړې البته په خپل فیسبوک پاڼه باندې او لیکلي دي چې نور په افغانستان کې د څو بیرغونو وخت تیر شوی دی او همدا یو بیرغ به وي چې دا به راپاند وي او دا به د شهروند محور نظام خپرندوی کوي
بله ډیره مننه کوم نسیم شفق مننه چې د بیرغ د ملي ورځې پاړه باندې مو معلومات راکړل لکه څنګه مو چې واوریدل نن د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ د لڅو کلونو رئیس د غورز المنزل کیږي. د افغانستان اوسنۍ ملي بیرغ له تور سور زرغون رنگونو جوړ دی او ورستای وار پکې په 2004 کال کې لکس بدلون راغی چې د محراب او منبر نخه په درې واړو برخو کې راڅرګند شول. البته په خوا یوازې په سور رنگ کې دغه منبر او محراب لیدل کیده. د افغانستان خلک له دغه ورځې په بیلابیلو طریقو باندې جشنونو وطنونو باندې لمانځنه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
معنا
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي